السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې زه قسیم سولمل لسته سکوربایم او په تخنیکی چارو کې لسر رامین کاکړ همکاري کوي د دې خبری خبرونه د سر راپور مو په اړه دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرسته وکړي د افغانستان په اړه پر نور مسایل باندې هم خبرونه راپورونه او مرکه درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرو دوته چمتو دي خو لاغه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونه کې اومده سرټکی دادی چې پاکستانی پوځیان وای الوتکه یې په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي د غرازورې چې روسیا وای دوی له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځندوي دا او ځینې نور خبرونه ورسته اورو په سر کې کورونی خبرونه لرو سفی ولستانګزه اوروي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد یې خپل غږونه پورته کړي د پښتونخوا مشران او قومي سپینګری وای دوی د سولې ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅې کړي دي او ولسی جرګه وای د حاجانو د انتقال په برخه کې لارینا هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی پر خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وای وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غاک پورته کړی دی محمد اشرف غنی د خبرتي رشپد سیاسي کارپو احمد سیدی د پښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روختون کې بستری دی ښاغلی غنی د یاد روختون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټک کړي احمد سیدی یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو دی چې تېر اونۍ په کابل ښار کې د وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې او ټپي شو د پښتونخوا مشران وای چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړې ده د پاکستان د وطن قومي مشر قومي ګوند مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو چې لیولر نورو پښتونو مشرانو سره افغانستان ته راغلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې تعقیب شي
ولسی ستمان دی دلته یو تاریخی لوی جرګه شوی وه چې هغه نتایج د غیر اونو وتل چې کوم پکار وو هغه تسلسل برقرار نه شو ساتلی هر هغه کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیفي مونږ هغه د پر آواز چتو
ښاغلی شیرپاو ویل چې اوسنی سفر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته غلط فهمیو د لرې کولو او د ښو اړیکو د جوړولو په هدف کړی دی ولسی جرګوی د حاجانو د انتقال په برخه کې له اریانا افغان هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت د رئیس سرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او ویل چې راتلونکي غونډې ته د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی هم ورشي داود سلطانزوی د هغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د حاجانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړونونه کول ولسی جرګې ورسره له هغه د اریانا افغان هوایي شرکت او حج او اوقاف وزارتونو چارواکي د جرګې ته غوښتي و چې د سکال د حج د زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورته شوې او د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې د زابل کندهار په لوی لار د عملیاتو په نتیجه کې د دغو درې تنو د نیولو ترڅنګ د ملي امنیت منسوبینو د وسلوالو مخالفینو یو ښوونیز مرکز هم کشف کړی دی د بیان لمخې په دغه مرکز کې په حکومتي ځواکونو او مسافرینو د حملو لارښوونه کېدله چې په کشف سره ډیر جنگي مهمات هم امنیتي منسوبینو ترلاسه کړی دي د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دروروي
پاکستانی پوځیان وایي الوتکو یې په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي په هغه بیان کې چې تېر ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ پکښ ویل سوي دي چې دا بمباری د خیبر ایجنسی په راجګل سیمه کې واسوه پوځ وایي په وژل سوي کې بهرنیان هم شته د دغه بریدون یو برخه ده چې تیر کال د پاکستان پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې پیل سوه د شخړو سیمې ته خبريالان لاسرسی نه لري نو ځکه دا ګرانه ده چې د پاکستان پوځ لخوا ایداوي په تیر بیا د وژل سوي د شمیر او هویت پاړه معلومات کراسي په 3 دسمبر کې په پېښور کې پر وښونځي د بریټ اورسته د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پاوز عملیات هم ډیر سو پر وښونځي په هغه بریټ کې سباندې 150 کسان وژل شو چې ډیره یې ماشومان و روسیه له ترکیه سره د ویزه پرته سفرونه ځنډوي. دا خبره د سمال سوي چې د ترکیه له لوري د روسیه د جټ الوتکې د نسکورولو له کبله د مسکو او انقره ترمنځ شخړې لا هم په ډېرې دودي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы
د وی د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونه هغه قواعد به څنډوي چې اوس مهال له ترکیه سره لري. دا پریکړه به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. لاوروف دغه راز ترکیه تورنه کړې چې د تروریزم په یوه مجرا بدله سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. نوموړي په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په ښه کولو کې د ترکیې د لیوالتیا یادونه وکړه. د روسیې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته مسکو ترکیې ته خپل سیاحتي سفرونه هم محدود کړي دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې له ور سره دې لوبې نه کوي. اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابوظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل سي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د د عربی اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 5 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږل شوي دي، خو نوي راپورونه د ټپیانو شمېر نه تنه یادوي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د کلورادو ښاروال جان سادرز له خبري اعلان سره په خبرو کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شولې او دا یو ډیره بیرونکو تراژیدي وبلل. د دې غرض دا یو لوی جنایت بولي چې باید تعقیب او مقابله ورسره وسی. او ایران وایي د هغو انټرنیټي غلاو په وړاندې هیڅ کله متقابل عمل نه دی کړی چې دوی په تیرو کلونو کې ورسره مخامخ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابری انصاری پرون ویلي چې تهران هیڅ کله دغه ډول غیر قانوني بریدونو ته مشابه ځواب نه دی ورکړی. هغه وایي تهران په دې وروستیو کلونو کې د دغه ډول جدي بریدونو قرباني وو. د په وینا یو یې هغه کمپیوټري ویروس و چې د راپورونو له مخې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي وو. جابری د نیویارک ټایمز د هغه وروستي راپور په اړه خبرګون شو چې د یو نه معلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي وو چې د ایران لخوا انټرنیټي جاسوسي ډېر سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انټرنیټي غلاو سبب سوي دي. دغه راپور چې د نوامبر پر 24 خپور شو زیاتوي چې ایراني هکران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ایمیلونو او د ټولنیزو شبکو اکاونټونو ته لار موندلې چې پر ایران کار کوي. جابری انصاری دغه راپور ردوي او وایي تهران د انټرنیټي غلاو د مخنیوي لپاره د هغه نړیوال میکانیزم زم د خپل ولو او پیوړی کول ژمنه کړی چې کولای شي د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د دې او نور خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسی. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې. روان خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي روسیه لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیل برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم دروسی علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته او امیدواري ښودل کېده.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د جورنګ کرښې دواړو خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ له جګړې څخه مو هم په روانه خبرونه کې په بشپړ راپور سره خبرو.
دا چلتا امنیتي دروغ وایي دا نه کې موږ په خلاص کومه نه دک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نه ستاسو مر سره ام کاري وکي چې موږ عملیات وکړو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه حمله رو د تاندې څنګه په خبرونه کې د ځوانانو په اړه معلومات ترکو چې د اندام د ښکلا لپاره لبیل ابیل مواد څخه کار اخلي او په ناروغي او اخته سوي دي
دوړ نه رغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي دوی دواړه ورزشکاران وو باډي بلډنګ کې کاوه
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمد لاندې اونیز او ژوندۍ خبرونه هم مهیر وي تاسی زموږ اخلا زده رادیو څخه ورې چې د افغانستان په ټولو شهرونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې خبرونه لري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 چپه اوریدلې سي لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې ولې د مشران جرګه رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرستې وکړي فضل هادي مسلمیر چې د یو پلاوی په مشرۍ په دروستي کې روسیې ته سفر کړی او نن لاسته رادیو سره په خبر کې خپل سفر ګټور وباله له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د امریکا او نور متحدینو موافقه واخیستل سي په دې اړه ناجی صافی راپور راکوي
روسیه ته د افغان دولتي پلاوی د سفر په لړ کې د ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار روسیه ته د دې جرګې د پلاوی سفر ګټور بولی او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي خغلی مسلمیار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیه لیوالتیا خودل چې افغانستان سره په پوځي او نورو لا بیلو برخو کې مرسته وکړي
خوشبختانه وو دروسی علاقه مندی د بخوانه اوس د افغانستان سره زیاته او امیدواری خودل کده همدغه وو چې د افغانستان حکومت د بخوانه غوښتنو په اساس یې غوښتنه کړې وي نو لزر ملي کراشنکوب منظور شي ان شاء الله خوشل آینده شو کې نهایت تر میاش په د افغانستان د داخله وزارت کوک ورکړ شي زموږ سفر یو بیل ده او چې هغه د خپل جمهوریت نه خو به دروسی موافقه وکړي خوشبختانه روسی جمهور رئیس او روسی حکومت هغه موافقه په مغه ورسره سره کړه
د پلاوی تیرونه د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی وو او هلته د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسولینو او د ملي شورا له غړو سره کتلی دی په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په دې پادری ورزنې سیمې زغونډه کې ګډون کړي له دې وړاندې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې یو پلاوی هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د راجل بولو په خاطر هغه هیواد ته سفر نه درلودل په دې ورسته یو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې یو شمیر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمیر کسانو او بیلابیلو ډلو سره خبرې کړي خغلی مسلم یار ول روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره اجمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم تر سره کړي د مشرانو جرګې ریس ویل چې دوړه هیوادونه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسیدل او د دې کمیټې مشران د دوړو هیوادونو لخوا ګمرل شوې دي له بلې خوا افغان پوځي سیړونکو سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو وايي دا باید د امریکا په تفاهم تر سره شي هایګل سلیمان خیل په دغه ازادي رادیو ته ویل
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې په نظامی کومکونه د موږ سره کېږي دا به د امریکایانو لپاره سوال برانګیزه وي او بهتره یې دا ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یغو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان لپاره په ګټه ده
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ویلي چې له روسیې څخه د مرستې په غوښتلو کې ستونزه نه لري خو ویلي چې په سوریه کې د روسیې مداخله ته په کتو افغانستان سره د دغه هیواد مرستې پوښتنه پیدا کوي خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس په روسیې کې مسکو ته سفر کړی و او ویلي دي چې روسیې چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره به د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي مسلم یار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه سفر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمام شوی دی.
خوشبختانه وایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته و او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانۍ غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10,000 میله کلاشنکوب منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10,000 میله کلاشنکوب د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه هم ورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړي. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړل او ویل چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ، که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. درېمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرله، دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفته نه وي هر کې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګې هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه هم وشوه او په زموږ د سفر یو بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ نه اخلو باید روسیه موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلم یار، دا چې روسیې تر بل هر هېواده د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغې ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي، په څه ډول باندې؟
افغانستان حکومت د داعش او یا بل تورستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې سم اقدامات کوي، د دې ستاینه کړې ده او روسیه مو په دې قانع کړې ده. روسي پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یو ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی او روسیې هم په منطقه او په نړۍ په کچه تنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې تنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سترو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو، باید د داعش سره نه بلکې د طالب او هغه تروریستي ډلو سره. څنګه چې داعش په سوریه او عراق کې نړیوال او یا د هغوی حکومتونو نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید افغانستان د ملت دشمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل البته یو څه وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې
وروسته پښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت ولسی جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغو سفرونو څه هدف لري؟ بالاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ ترڅنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغو سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغیزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بالاخره خپل رول نورو ته وښيي، که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسیې هیواد ته دا د هغوی مشترک المنافع پارلماني ګروپ چې کوم مجلس دایریږي کلنی یا په نړۍ کې د مختلف پارلمانونو او دوستان ورځي، موږ هم دعوت شوي وو. هلته زموږ استازي هلته لاړه، لینینګراد په نامه یو ښار و چې هغې کې د دوی مجلس و په امنیتي کچه و د پارلمانونو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا شوروي اتحاد کې و اوس د مشترک المنافع په نوم باندې دوی یو بحث لري د پارلمانونو، په هغې کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو. لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو، نو موږ چې شانګهای کې زموږ د دولت مشران اشتراک کوي، نو زموږ پارلماني ګروپونه په همدغسې سازمانونو کې اشتراک کوي او کله وینا لري او کله هغه د هغوی خبرې اوري. دا یو روټینی او معمولي بحث. زموږ بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دوه اړخه درلودل. یو اړخ یې همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازدیګره پورې په همدغې بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړه چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرانس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هېوادونه چې و نور هېوادونه چې علاقمندي لري په دغې سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت پکې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو، او زمونږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې مونږ وینا درلودله، او د هغې نه مخکې د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسي او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل، یا د هیئت مجلسونه دو پر دو مجلس بلل کېږي، نو هغه مو درلودل او مونږ د خپلو مجلسونو نه راضي وو.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې ویلې روسیې ته د روسیې سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شل ورځو پورې به زرګونه میله کلاشینکوفونه د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د قومونو او قبایلو چار وزارت وای په کار ده چې د جوړنګ کرښې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. دغه شان په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو غاړو خلک خپلې هڅې درېغ نکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هڅو په دوام ټینګار وکړ. وی ویل چې نړۍ ته به دا ثابتو چې افغانان تخریبکار او ترهګر نه دي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څرلی ده. مهرباني تورمن صاحب.
بله سلام علیکم تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې نن بیا په وی غونډه کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر ملي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړو، افغانستان ته د سولې دروستلو او امن په ټینګښت تاکید وشو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په غونډه کې خبرې کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خود خغلی منګل په وینا چې دې مصیبت ته د وټلو لارې چارې هم ګډې دي.
لدی مصیبت څخه د وټلو لارې چارې هم ګډې دي، او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یاد غونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت په کوربتوب جوړ شوی و چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. په دغه لسکسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزي له بانفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو د پراختیا او خکولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دراوستلو په برخه کې د دواړو غاړو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو خغلی کرزي وویل چې د 14 کلن تجربه خو د افغانستان خلک او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لوی قدرتونو د اهداف لپاره تر پښو لاندې کیږي او وژل کیږي.
د دې ډلو سکالو د تجربو چرې پیښې دي، چرې پیښې سوې مکلاکه په دې عقیده، مکلاکه په دې عقیده چې دا سیمه افغانستان د جورن د دواړو غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفادات د پاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وژل کیږي.
دغه شان پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ورکړی دي، کوم چې زمون خویندې مندې شهیدانې شوې دي، دومره ورته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغې نظرم نن تاسو ته، هغه کونډه چې په کورونو کې ناستې دي ناغې نظرم تاسو ته، دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لبا امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم زوده هلمند لورته ده هلمند په مارجه ولسوالی کې څومره چویل کېږي هغومره پرمختګ نه دی سوی په مارجه کې وسم د جنگ او دزو په خاطر ملکی کسان نه ترستر کو کېږي د سیمایي پولیسو سرتیر او مسولین وای وسلوال کمزوري سوی دی او که حکومت د وسلوال په ضد عملیات پیل کړي آماده دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي زموږ همکار محمد الیاس دایی د مارجه ولسوالی تر کمپ سیمې پورې د امن نظم د پولیسو له کتار سره تللی دی او له هغې ولسوالۍ څخه خپل د سترګو له لیدلې حاله مو خبروي
د مرجې په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غړو ته درانه تلپاتې تړلې د امن نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجې ولسوالۍ د مرکز څخه لس کیلومتره لرې موقعیت لري مازیګر د امن نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې پاتې دي وسلوال زموږ پورتک خبر شول ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینې سره خواره وړ کړل ویل کېږي د مرجې د جنگ د پیل په اوله شپه د امن نظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي
اسمت الله دولت زاد بزول قماندان دی اتی ملی واد درم کنک د قرارګاه افسرانو ساتل ملان په نظام ترتیب استاسو د باندې
پوری سفر کې د هلمند ولایت شورا مشر کریم تل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زای د امن اعظم د اتی ملی وا کماندان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسولینو برخه درلوده د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده ازادي رټوي د مرجې ولوسوالي یاړوند د کمپ سیمه خطرناک ده
کمپ یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چزا میزدان
دا سرتیری وای د کمپ سیمه خطرناک ده وسلوال هر ډول وسلې لري زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي د جنگ په اولو ورځو کې ډیر غټه وسلې لکه 2.8 ملي متر توپ او نور درلودل خو موږ په ډي سي توپ غسیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو ته استفاده نه کړې زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي د غسیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پوره دیار لس ورځې محاصره
شده بود 13 روز اونو مساحه است
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبرې د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه دی رادیو سره خبرې کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیر ور سره مرسته نه کوي دی وای ګن شمیر ملګری د وسلوالو سره په مخ مخ جنگ کې وجل سوي دي دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسولینو نه ده منلې
دا چې تاسو امنیت ته درغواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شیدام کړل موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره امکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو دښمن ته ماته ورکړو دښمن دا 2 کیلومتر نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دي ارلان موږ ته پولیس وشته کې شیدام کېږي دلته طالبان موږ هم راګرځولې پراته ولاس ورځ دلته پراته به یې ونی برم طالبان ته برته پلاس ورکړ
خو په جنگ کې شاتک مختاکستا ان شاء الله همت موږ لاس نه درته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د غسیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري دولت زی د مرجی په کم سم کې رسنوي ټول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود و اوس د منځ تللی دي
هغه غواښونه سمخت و اوس هغه غواښونه لمنځ تللی ده خال خال چیرې چیرې په زاګي کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیرې به پټوی او کدوی سرپورته کی تاسو لخوانه دوی زپلکیږي ان شاء الله سمون وطن ته امن سوله او سلامت راځي دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده
مرجی تل اسانه نه دی د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټنګونو د تګ را تګ لپاره ځای په ځای کړو پر دې لار د عامو خلکو تل او راتل د پولیسو رات په چیر دی ملکی موټر یا کم یا بیخی نه تر سترګو کیږي. خو د کیمپ څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ غشنه راډیو خبرتیا مولا زادی له دوه ورو دل چې په همدې چپو د ماشم لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبروند لري. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دی. لند خبرونه لرو له صفی الله سانکسی به واورو.
د افغانستان جمهور رئیس وی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه بنکه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. د پښتونخوا مشران وی دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وس صحت سی کړي. د دغه مشرانو لړلې افتاب احمد خان شیرپاو ویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې او پلانونه تعقیب شي. د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکو په خیبر دره کې افغان پولي ته څیرمه 10 مشکوک تروریستان وژلې دي. روسیه د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه له ترکیې سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. او اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. د متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي روسي امدګي خودلې چې افغانستان ته 2000 ټنه اوبلن غاز ورکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تړون د لاسلیک په خاطر دوی له روسي سره یو توافق ته رسیدلې دي. افغانستان له دې وړاندې د 150000 ټنه اوبلن غازو تړون له آذربایجان سره لاسلیک کړی چې اوس مهال 3000 ټنه اوبلن غاز افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي. نوموړی وایي چې د دغو 2200 ټنه اوبلن غازو پر رسیدو سره به په ژمي کې د غازو بیه ټیټه شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي ډیر ژر به د لمریزې برېښنا یا سولر ترلاسه کولو دویمه پروژه به په کندهار کې په کار پیل وکړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د 10 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري.
مکه به د افغانستان برېښنا شرکت لخوا آماده شي. تدبیرکننده پروژه به نړیوالو کمپنیو لخوا وي. هندستان، د پاکستان او همدارنګ د افغانستان دوی علاقمندي وښودل تر څو د کندهار په دې پروژه کې چې 10 میګاواټ پروژه به وي چې د کندهار لپاره برېښنا ورکوي دې ته آمادګي خپل خود.
چارواکي وایي دغه پروژې تخنیکي چارې به په راتلونکي وکال کې بشپړې شي. د برېښنا تولیدولو پر دغه پروژې شاوخوا 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یوسیډ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شوي تخم ویش پیل کړی دی. دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل د اصلاح شوي تخمونو ویش د قوس له لومړۍ نیټې نه پیل او تر 15مې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه چې 200 کال په پام کې لري 3600 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول. یو سیټ په پام کې لري چې 1,40,000 بزګرو ته د بارزش د کښت په برخه کې زده کړې ورکي. د یو سیټ یا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي مرستو د پروژې مسولان وایي چې د شمال زون په شپږو ولایتونو کې د بارزش د زراعتي کښت د ترویج په برخه کې د څه باندې 1,000,000 ډالر بارزش زراعتي پراختیايي برنامه تطبیقوي. نورحال د مزار شریف څخه زموږ د همکار مجبر رحمان حبیب زی پراپور کی.
په افغانستان کې د یو ایس آی ډی افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د زراعتي څانګې مسؤلان وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونونو په مختلفو سیمو کې د با ارزښته زراعتي کښت ودې او ترویج په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې تطبیق کوي. د یو ایس آی ډی د زراعتي پروژو د څانګې مشر محمد سردار آصف وایي چې دا د کرنې انکشافي پروژه به په کندوز، بغلان، سمنګان، بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې په سکرو او مالدارانو لپاره تطبیق شي. آصف وویل چې دا پروژه به د زراعتي با ارزښته کښت ترویج په برخه کې د باغدارۍ، مالدارۍ او بزګرو ته د ښه کار کولو د شرایطو د مساعد کولو په برخه کې عملي شي. ښاغلی آصف د یادې پروژې د ټولیز لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده، 8.5 یعنی 8.5 میلیونه ډالر بودیجه لري د 15 کالو دپاره ده، او پایلې به یې دا وي چې په مجموع کې 140,000 دیهاتونو سره کومک وشي تر څو د هغوی اقتصادي سطح لوړه ولاړ سي او د غذایي موادو تامین وشي.
د یو ایس آی ډی د زراعتي انکشاف د پروژې مسؤلان وایي چې دا پروژه د 2014 کال د مې میاشتې راهیسې پیل او د 2019 کال تر مې میاشتې به دوام وکړي، چې په مجموعي ډول به 140,000 بزګرو او مالدارانو ته د زراعت د ودې په برخه کې مرستې او ترینینګ یعنی ښوونه ترسره شي. د یو ایس آی ډی د زراعتي پروژو د مسؤول زیاته کړه چې د یادې پروژې د برخمن کیدونکو څخه به 15% به یې کاروانګری ښځې وي. سردار همدارنګه وویل چې 201 کسانو ته یې د با ارزښته زراعتي کښت په برخه کې زده کړې ورکړي تر څو په یادو ولایتونو کې د کرهنې په برخه کې د حقینو ته عامه خدمتونه ترسره کړي. د هغه په خبره چې دا کسان به په لرو پرتو سیمو کې د با ارزښته کښت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه د باغونو د رامنځته کولو، د مالدارۍ د ودې او د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. د ښاغلي سردار پان چې د یو ایس آی ډی دا پروګرام توانېدلی دی چې د تیر کال په ترڅ کې 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي موادو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې ترینینګ یعنی ښوونه ترسره کړي.
په
تیر یو کال کې د یو ایس آی ډی دا پروژه توانېدلې چې د شمال زون 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي توکو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې زده کړې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اکثرو شمالي ولایتونو کې بزګر او مالداران د زراعتي محصولاتو د کښت د انکشاف په برخه کې د مرستو له نشتون څخه سره ټکوي او دولت په دې برخه کې پر بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په پام کې لري څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې نوي کمپاینونه پیل کړي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنری قدرې یزدان پرست د ازادۍ رادیو د حقیقت څه دی له پروګرام سره په مرکه کې وکړې. دا چې دا کمپاینونه څه ډول دي، له میرمن یزدان پرست سره مې مرکه کړې ده چې تر لنډې دمې وروسته به خبره سي، او ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم ما هیروي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
دغه زیات مننه کوم میرمن انسان پرست مشتاق د مرکه فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوې کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه تغییر ولري، نوې لارې چارې مخ ته ونیسئ چې د شد سره تاریخوالي له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالي مبارزې پیل کړې دی، او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهره ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزي ډیره اغیزمن مبارزي نه دی، او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون غواړو؟
موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محافلونه محفلونه ل کته هم ز پدغه دو دونیم کالا چې دې بخش مسولیت لرم تل زما مبارزي هم داسي وي خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی له دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدی خو مگر ډیر اغیز نه لري مصرف ډیر دی اغیز لیک دی مونږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې په قراو قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړې دی او خشونت ځپلی ښځېدی هغوی سره مرکې لري هغوی ته آګاهي ورکوي هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره دیره اغیزمن دی د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بله، ان دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور ډیر ټول ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کړې یو چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو او په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکېني کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي؟ څه مشکل یې درلودی مخکېني کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرار و او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لګو. اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغه ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزې هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موافقه سي نسبت او خواته ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړی دی سي؟ فکر کوئ دا کمپاین به مونږ موافقه وسی؟
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډیر جدي فاکت دی، دا ډیر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارګانونو دغه تاوتریخوالی ویني یا دا چې هغوی خزی تا یو څه لګویني او بل دا چې چلندې ډیر ظالمانه دي او بل ډول دي زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د سیزو په مقابل په اداراتو کیږي کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی
او تاسو د دې مشکل در فکول د پارتونه هڅه کړی دی تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولې دی څونه په لاس راوړین لري
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پوری په اغیزی په نه یو د دې لپاره چې دا یو نوی فاق دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې په هوای ورکو او خپل پیشنهادونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته دولتي مقاماتو ته ورکلیو ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې شا اغیزه ولري
یو بل مشکل چې همیشه د علت تاوتریخوالی د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالی د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس شوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې د عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالی د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګون درلودل څه څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کاسوم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړوم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه کدا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی محاکم وکولای شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپل حکمونه صادروي مګر خبره د دې قانون د پاس شوی او شوی حالت نه دی که څه هم زغوالم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه
او د ورستې پښتنې په توګه غواړم او پښتنې چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندې مسله ده چې کله چې انتقادونه ډېر حکومت متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مخته نه بیایي ولې زمونږ د ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریز په ارتباط باندې څه دی
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولایشم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالی پر ضد جګ شویم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالی پر ضد او چت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیګیری کوو خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو نظارت کوو تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی
بله مېرمنه ځان پر از ډېر زیات مننه چې موږ د مرکه فرصت راغله
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله مو اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانۍ یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاده خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډر تمرین ته آزاده رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروټین کوي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې خي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضلات جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژی ورکی، قدرت ورکی. پروتین دیدی که زیاد قوی قوی ویتامینونه دی، دی سپورت په خاطر باندې دوی ته یم زمینه مسایل دی چې خو په مغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي یا عضلات جوړه کی یا وزن ورکی. نه نه، مشکلات هیڅ کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله زغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړې. دوستانو د برېټانیې هوا د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو لمخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول، خو بیا څه وشول چې ترېتو بګار شو؟ آوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کاو، پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویل ته چې ته لدا سي دردونه او ناروغي سره مخ کړي، جین انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دوغه خړل او څخل نو تری خو ده، او شکر خې
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات او وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو موږ ایت کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو موږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدید حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فکټورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعلال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بېخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي، بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي، که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دي، پروتین د دې شان بهتره دي، مثال آګی دي، کچالو دي، شیدې دي، خرما ده، کیلې دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګولې د شان ده بهتره دي.
ته په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله دي کارای؟
هیڅ کله مینه دي کارولې. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلري دایمي پاره نشي کولای، مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي بیرته بینه زی.
همزولو د دې اونې تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي پته دا facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.